مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شو چې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجاب ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغوی ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمیر محصلان نه راټول شوې، خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ول چې هغوی د چارواکو له مخکینی سپارښتنې سره سم چادرین واغوستې. د دې جریان ویډیوګانو پر ټلویزیونو پر ټولنیزو شبکو د بشري حقوقو د مدافعانو سخت غبرګونونه وپارول. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 145 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او آیرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی. روسیه او مولداوا لغپلو خاورو د یو بل ډیپلوماټان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنټوي توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د توغندی که څه هم مرګ ژوبل نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداوایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پرونۍ راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویټالی کلچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلچکو همدارز لیکلي چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. لبلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي ویشتلي چې په نتیجه کې د استوګنې یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نت پرایس د څرګندونو جزئیات به واوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکوي، خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی.
د کابل نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون فعالیت بند شوی دی. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر ماتې له یو شنونکي سره خبرې کوم.
دغه بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وځپه، هغه د ګټې هغه جذبه یې ورخرابه کړه.
په کندهار کې سږ کال د پختي حاصلات زیات شوي.
شش کال و حاصلات ډېر نامیانجه او بارانونه وسپله کاله باس چې دا وچکلی سره ولاړه بېرته کالی کې دغه پنبیا سره سنګ.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي دي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او وایي چې دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. ښاغلی نیت پرایس بیګا خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه چې په وسیله یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد هر راز ګواښونو مخنیوی کوي، دا ظرفیتونه به خوندي وساتي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړه ونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړي چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته یې ګواښ پېښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه، د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
هر کله چې موږ طالبانو سره ښکېل شوي یو، له دې ډلې وروستیو کې چې ټام ویست دوحه کې له طالب استازو سره وکتل، موږ د بشري حقونو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دا نه یوازې دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده، بلکې یو ضروري امر دی. تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې طالبانو خپلو خلکو سره ښکاره او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقونو او ازادیو ته به درناوی کوي، اجازه به ورکوي او هر غزه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملی به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوا یې له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل، خو ویندویانو یې ځواب رانه کړ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي، هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړې. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیه پروسه وځنډوي، خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپلې خبرونې بندې کړې. د کابل نیوز مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو ته ویل چې د یو لړ ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپل خبرونه درولې، خو په د پوینا پر ټولنیزو رسنیو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکونکو د نمونو د نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه د دې باعث شول چې مسؤلان د خبرونو د بندیدو پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغه کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل:
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیوني چینل د تلویزیوني نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده داسې دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوی وکړي، او له حکومت نه غوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې تیرو کال کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وایي د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خپرونو د بندېدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین یې د ټلویزیون د خپرونو د بندېدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي له ژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وې. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وې ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوي مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندې کړې دي. د نوي مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیار بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تېره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لوري وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لوري رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو په درېیمه برخه زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د هر ډول نشه یي توکو کښت منع کړی دی، خو UNODC وایي د وروستیو کلونو پرتله په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو عواید د خلکو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر په پرتله یو په درېیمه برخه زیاتوالی ښیي. دا د 2021 کال د اګست را په دې خوا یعنې لکله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، د اپینو بیې لوړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د یو ان او ډی سی راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 425 میلیون ډالر په لاس راوړي. خودساک یعنی په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسید. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز و چې د ټولې سیمې 83% برخه جوړوي. راپور کې راغلي په هلمند کې د ټولو کرنیزو ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښتې د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګېدلې ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کړي څوک.
خو د یو ان او ډی سی راپور بیا ښیي چې سږ کال د کوکنارو حاصلات تر ډېره حده د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هاخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
کښتو وخت یې خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې د تاریاک مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي له ننګونې سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نومبر یعنې همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریاکو په اندازه کې بیا کموالی راغلی. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ له امله له هر هکټار ځمکې 26.1 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه شول. داسې مهال چې په 2020 کال کې دا اندازه 8.5 کیلوګرامه وه. راپور پر بنسټ په دې توګه 6,202 ټنه تاریاک ترلاسه شوي چې د 2020 کال په پرتله 10% کموالی ښیي. د یو ان ډی سی راپور لیکي که چیرې په 2020 کال کې ترلاسه شوي تاریاک په هیروین واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووزي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
رسر روسی قدر من آوریدون که ده خبرونه پا دوام که ده افغانستان اروند نور مطالب هم لرو. خو لهغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د اختلاف ځینې وسایل ځینې کوچني مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا خبره وروسته له هغه وکړه چې هغه پرون د تور سمندرګي په غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او ازربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکیچ د هواري لپاره یوه حل لاره عمومي خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبې د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خوړنړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2020 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د ازربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ارمنستان او ازربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او ازربایجان د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې طرفګني پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنا قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږ اونۍ دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغې جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د ازربایجان برخه وه. پر دې سربیره و نورې سیمې هم آذربایجان ونیولې. د رامنځته شوي اوربند په ترڅ کې موسکو شاوخوا 2000 سرتیري په سیمه کې ځای په ځای کړي چې د سوله ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي و چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو سوله ساتي ماموریت تر 200 لسیزو پورې وغځوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي افغانستان بایلو ده او دا لوبه سریلانکا وګټله. له دې مات سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امید تقریبا له منځه ولاړ، که څه هم د افغانستان یوه بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره پاتې ده. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ له شنونکي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر وپوښت. ښاغلي هاند، د مرکې په پیل کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د څارونکو انتقادونو ته ځواب ووایه.
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی و. د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمنان هم پکې وو، تیز توپ اچونکي هم وو، سلو توپ اچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدل او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن، ښه ترکیب نه و. حضرت الله عزازی په مسلسل شکل ښه نه شو لوبېدل، بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم و، ابراهیم ازدران هم و، عثمان غنی هم و. عثمان غنی چې اوپنر و، کله مخکې راوصل کېده، کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدې. همدغه راز عظمت الله مرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نشو چې د بیټسمین او کبالر و. او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله مرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وای. په دې معنی چې هغه سلو بالر هم و، په بیګ بش کې لوبې هم کړې وې، تر عظمت تجربه خو.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډله په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پریښوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بلکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وزه په هغه د ګټې هغه جذبه یې ور خرابه کړه. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبې وکړې او ښې لوبې وکړې. پاکستان سره لوبه مساوي کړه، له بنګلادیش نه لوبه وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوبې ګټي، او نیوزیلند سره به هم خلو به کوي، او د امکان په صورت کې که یو دوه تېروتنې د نیوزیلند لوبغاړي وکړي نو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یو دا یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب کړ، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بیخي ور ختم کړ. او هغه علت تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډېرې لوبې ګټلې دي، او امکان و چې دغه لوبه هم ترې وګټي په دې میدان کې، خو باران له کبله چانس ورنکړل شو، نو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو. او علت همدغه علت همدغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت وروسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګوره، له هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې راده باره کېږي، او هر بار د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي، خو فکر نه کوم. مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغوی ته به په آینده کې چانس ورنکړل شي، یا د هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې همدغه راز، د آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زه وینم. مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغییرات شي، خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
د کرکټ شنونکی د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې. په کندهار کې سږ کال د پختې حاصلات زیات شوي. د کندهار د کرنې ریاست وایي چې سږ کال یې د 4800 میټریک ټنه پختې د حاصلاتو اټکل کړی، خو کروندګر وایي چې د حاصلاتو لپاره د بازار پیدا او په کور دننه د ورته د تار او ټوکر جوړولو فابریکې جوړې شي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږ کال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږ کال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله کال عباس و بیخي وچکالۍ وې. سږ کال چې دا وچکالۍ سره ولاړه ده بېرته کال کې دغه پنبه سره سمې دغه در مخه وچکالۍ وې دغه دا اوښتنه لرمه چې موږ ته والا کارونه برابر کړي او بندونه راسم کړي او اوبه تورې نسي ولاړې. دا شش کال زموږ اوبه د ګرده ولاړه ده روته روان دي پر مځکو نه لګېدلې شام فرد و چې دا زموږ بندونه او دا زموږ رښتیا سره برابر شي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادر ربی چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنې جوړیږي. د حاجی محمد ظاهر او حاجی محمد ولی په نومونو د پنبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په ښه بیه خرڅ سي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رااله دا سیلابونه شراله په دغه باندې بلبو دی وخت د کوچې کاټ سوله او کوکړې ورسره غشت پنبه ډېر سي شبارانو نوې بالا وب کمی دا دیندار وب کمی بالا بالا به جنس کوله په وخت بلا خاط ان شاء الله داخل سلام الله چې خپل کارخانه ورته جوړ کړي چې بل عمل کراو ګرځي چې دایې په دې ځای کې اسکو دوه پیزم کارونه دي څو سره موږ غوږم درام سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قاله کې
سش کال شکر دې ش اسمن دې کله کې دې زاپدا سوابې دا سوس دا بارانو نو وسو دارونه رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولان هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر 1200 هکتار زمکه پمبه کړل شوی چې د نور کلونو په پرتله دې سلنه زیات پالې شي. د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سش کال د ټول ولایت په کچه د 4300 میټریک ټنه پمبه د حاصلاتو اټکل شوی.
د پنبې حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 1200 هکتاره کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله شوې ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایي، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دی چې د اټکل له مخې 4800 جمله
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د طبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هیواد ته رواردیږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازی نه کیږي.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبرې کوم. تاسو د راډیو له طریقې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیې اعلان وکړ چې موږ دا کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ د نتیجه معلوم نه شو. دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکرې او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیې د سرې میاشتې نه پوښتنه وکړه. ترکیې سرې میاشتې دلته ستنه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي چې شل کاله د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټ کولو چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دې وکړي چې د سلګونو په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې. یوازې دا نه چې یو ولایت په هر ولایت کې په ټول ولایتو کې خلک بیا کار کوي، چې خلک د بیکاري سره مخامخ دي، د دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي، د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم، احمد ما د لغمان ولایت لوشن ولسوالۍ سایګل درې د پرډولۍ د وشدون کما تلن پیران کې مسافر ما څنګه په توخانی امنیتی ځواکونه سربازانو او ما سره ورور د اوستلن د نارو باخ کار کو سو کو افغانستان کې حالات ډیر ترنګل او بیا موږ امنیتی ځواکونو د کار زمينه مساعده نه و او راغلو او ګران هیواد افغانستان پرېښود. دا د افغانستان یو تحولات دنسوکو د لړپوري چارواکي کار و موږ سربازان خو هېڅ ملامت نه و سه چې امنیتي ځواکونو کې و هېڅ ملامت نه و. دا د مشرانو کارو نسوکو اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدللہ منگا خپل په زندګی باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او ان شاء الله چې شپږ سو روپۍ منگا د افغانستان پیسې ان شاء الله منگا د ورځ یالو او مسخه دا غږ وځوالو ته ډېر یو خپایم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو زمونږ هغه خويندې هغه ورونه هغه